په دې ایالت کې د نجونو په تعلیم کې هم تر پخوا ډیر پرمختګ شوی، خو وای لا هم په دې برخه کې ډیرو هڅو ته اړتیا ده. نور تفصیل د برکوال میخیل پر رپورت کې.
د بلوچستان د تعلیم ایالتي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي د دې ایالت لویدلی تعلیمي حالت تر پخوا ډیره وده کړې او په کلیوالو سیمو کې د ښوونکو لخوا د تعلیمي کمپاین په وسیله دا نتیجه ترلاسه کړې چې تر پخوا د کال 200,000 زیات ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي. ښاغلی زیارتوال وایي د نجونو تعلیم هم تر پخوا ښه شوی او د هغوی لپاره زیات شمېر ځانګړي ښوونځي هم جوړ کړي، خو وایي په کومو ځایونو کې چې د نجونو ځانګړي ښوونځي نشته هلته د هلکانو او نجونو ګډ ښوونځي دي. زیارتوال وایي هغه خلک چې په خوا به د تعلیم خصوصا د نجونو د تعلیم په ضد تبلیغات کول اوس د تعلیم په ارزښت پوه سوي دي او د دې ایالت په کلیوالو سیمو کې هم تعلیم ورځ تر بلې د پرمختګ په حال کې دی.
اوس څوک د اسکول په باره کې دا نه وایي چې دا تعلیم چې موږ کوو سرکاري طور چې ورکوو چې دا کفر دی، نو دا په خپل زموږ د خلکو په ذهنیت کې په سوچ کې لوی بدلون راغلی او هغه چې د پرمختګ ته چارو کچو هغه کوتونه پسپاسوي دي. مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو دپاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته ووایي، نو هغه پابندیانې پتوا به زه نه ورته وایم. ناروا خبرې چې د دې په باره کې کېدلې تقریبا هغه دوړې کښېنستلې دي، اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم تعلیم.
د بلوچستان اوسنی حکومت درې کاله وړاندې لا په مورنیو ژبو د زده کړې قانون تصویب کړ، خو تر اوسه لا په مورنیو ژبو د لومړنیو زده کړو په مخ کې خنډونه پراته دي. د بلوچستان د برشور سیمې یو ښوونکی عبدالستار راهیاب چې د پښین په یو منځني ښوونځي کې د ساینس استاد دی وایي په ښوونځي کې استادان شاګردانو ته د اوسني حکومت ورکړل شوي پښتو کتابونه نسي ورښوولی، ځکه چې وایي هغوی په خپل هم پښتو نسي لوستلی.
ورته ستونزه په دغه ده چې ګوسه به ذاتي خود چې کوم په ښوونځي کې معلمان دي هغه معلمان به ذاتي خود پښتو نه ده زده، هغو دپاره یوه دا په کار چې هغو ته تربیت ورکړل شي، هغو ته مورنۍ ژبه ورښوول شي، هغه پښتو په لیکو په دود په هر څه باندې پوه شي، بیا دا ګټه راتلی شي. تر کومه حده پورې چې ما پوښتنه بس کړې ده په ښوونځیو کې د استادانو څخه هغه وایي بای موږ دا ډېره نه ده ویلې، بس موږ صرف ما یلکان ته په لبی ورښوولی دي، یا یې د پښتو ترانه ورښولې ده او بیا په لیکنه کې مشکل دی. د ښوونځي استاد یې نسي کښلی، یو ماشوم لیکنه خو بیا ډېره ګرانه زده بیا کاږي.
خو د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال دا نه مني چې ګواکې ښوونکو ته د مورنیو ژبو په برخه کې روزنه نه وي ورکړل شوې. دی وایي په تېرو دوو کلونو کې هم پر ښوونځیو د مورنیو ژبو د لومړني ټولګي کتابونه ویشل شوي دي، خو د سږ کال کتابونه به هم ژر ورباندې وویشل شي او شاګردانو ته به یې ښوونه پیل شي.
موږ د استادانو د ټریننګ مکمل انتظام کړی، شش کال موږ کتابونه اوس را روان دي، دا نور ګرد موږ چاپ کړي دي. دا په خپل دلته دا د نصابیات په حواله باندې چې مختلفو د ژبو د مشکلات ستا د هغو له وجې خل لږ لیډ شوي وو چې چا به پر نصابیاتو باندې کار کاوه، هغه کې د هغوی چې کوم مایرین دي، یا پښتو اکډمي ده، بلوچي اکډمي ده، براوي اکډمي ده، نو د هغو په حواله باندې لږ بیا لیډ کې راغلی دي. لیکن موږ په دې میاس کې دننه دننه دا ټول هم جوړوو، هم رسو ورکوو یا او هم ورسره ورسره ټریننګ ورکوو چې دا سبجیکټ چلته ورته ویل کېږي په اسکولو کې.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په تیرو حکومتونو کې د تعلیم لپاره کالنۍ بودیجه د ټولې پرمختیايي بودیجې تر 10% نه ده زیاته سوې، خو د اوسني حکومت په مهال د تعلیم بودیجه 24% ته لوړه سوې ده. او د تعلیم وزیر ادعا کوي چې په تیرو 4 کلونو کې په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نه وو 800 لومړني ښوونځي، 416 منځني ښوونځي او 122 لیسې جوړې کړې دي.
لازادی رادیو نمو د مورنۍ ژبې په اړه باندې رپورت واوري چې برکوال میخیل بلوچستان را لېږلی و. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای برخو ته. له دې وروسته 2:19 پروګرامونه تاسو ته خبرو. لومړی د ماشومانو په اړه د آزادی راډیو او یونیسف ترمنځ ګډ پروګرام درته خبرو، وروسته د حقیقت سره 2:19 پروګرام. مه هېروئ
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نننۍ پروگرام سه ابراهیم صافی وړاندې کوم. هله د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. که څه هم چې وایي تعلیم په هرې خزینه او نارینه فرض دی، خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتله نجونې د تعلیم په برخه کې د بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د نننی پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او پادې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې. د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤل احمد جان نوزادی میلمه دی. خغل نو سادی خبرونه ته خراغلاست
ډیر مننه زم غړم اول تست او ریزنګ ته ټول ته احترام وړاندې کوم
راسم لمړی پښتنه ته کمیرابانی او کی دا نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړي
اصلا خو قانون اساسي درس وختو ماده ده او د بشر د کنونسیون اتوشته ماده ده د ماشومانو د تعلیم پاک لبند شي ټول ماشومان الکانو جنکی دوی دوه د تعلیم کولو حق لري یعنی دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري په یقیني ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو په دې معنی چې موږ یو کورنۍ تعلیم یافته کوو او دا ډیر ارزښت لري یعنی که دغه وسنۍ ورستۍ سروې چې تقریبا یو اونۍ مخکې دغه ساتامیه وزارت نشر کړی ده که موږ په هغه کې دغه د مرګ ومیر کچه د اطفال وګورو نو هلته په هغه میندو کې چې هغوی تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ ومیر کچه ډیر وړه ده په تناسب باندې چې هلته میندې دغه لري تعلیم لري بنان د میندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځانګړنې لري او ډیر ارزښت لري یو دا چې د ماشومانو د مرګ ومیر کچه راټیټي بل دا چې د ماشومانو د تربیه په دغه کې په برخه کې ډیر ارزښت لري او بل دا چې د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیاوړی کوي ځکه چې کچیر په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډیر څه وکولی شي نظر ودی چې مثلا کچیر په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي یعنې پیسو ګټونکی وي او نور ټول په کور کې ناست وي او مصرف کوونکی وي پر هغه سړي باندې ډیر بوج دی چې بدبختانه دا فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی یعنی ډیر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او ښځینه په کور کې کار وکړي ولې د نجونو تعلیم په یقیني ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمایي سمه نیمایي برخه ده نو په همدې خاطر باندې موږ ځانوسو کوي دا باید نظر څخه واچو
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډیر زیات دي د بیلګې په ډول باندې ناامني ده فقر دی مکتب ته نه لاسرسی دی په مکتبونو کې د شجنه شوونکو نه موجودیت دی او نوري اجتماعي ټولنیز ستونزې هم ورسره په خوا کې موجود دي دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې تاسو معلومه ده چې کله یعنی په ډیر په خوا زمانو کې الوکان د وکلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونو کې هم په همدې سن باندې خلکو بلې ډلې جماعتونو ته چې سبق وایي سپاره به پلاس او اوس هم د دې یعنی کله چې نجونی مکتب ته ځي تر اول سم دوم سم او دریم سم په پوری په باز ځایو کې سوند نه لري دوی ځي خو کله چې انجلکی و نو کله تر سیږي نو بیا په ډیرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک ویګت اجازه نه ورکي چې هغه مکتب دوام ورکي او دا د جلکی تعلیم نیمګړی کوي دلته څو نور فاکتورونه هم کار کوي د بیلګې په ډول باندې کچېری یو جلکی تعلیم ته دوام ورکي نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی دا په خپل باندې پټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچرا ټټوي دا یو فاکتور دی او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامني ده چې ناامني د دنجون د پر ډیره غټه ستونزه ده او نجونی نه پرېږي مثلا مکتب ته ولاړ شي نو که چیرې موږ دې ته توجه ځانګړې توجه وکړو چې نجونی باید مکتب ته ولاړ شي یعنی د امنیتي ستونزې فقر او بیچارهګي دغه ټول ستونزې ته باید یو ډول باید حل لاره پیدا شي تر څو پرې چې نجونی وکول شي تعلیم ته ولاړ شي او کله چې موږ نجونی تعلیم یافته کړې موږ نه تنه یوازې ټول کورنۍ تعلیم یافته کوو بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو ځکه یو تعلیم یافته مور هیڅ کله هم نه غواړي چې دغه ماشوم بیا بیسواده یا بې تعلیم لوي شي
تر ډیره دغه نجونی یا په کوم ولایتو کې یا په کوم سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پریښودل کیږي یا داسې معلومات ستاسو سره شته
دا ډیر شو پښتنه ده ځکه وایم چې اته په کابل کې هم نجونی مکتب ته د تلو لپاره مستونځ لري چې دا د افغانستان پایتخت ولی په بعضو ولایتونو کې خاصا په پښتني سیمو کې یا په غسي سیمو کې چې د جګړه ډیره ده الته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه پر نه دی رواج شوی چې نجونی باید مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په هلمند کې په وروزګان کې په نیمروز کې دا هغه ولایتونه دي چې هلته ناامنی ده او ناامنی نجونی دې سره مخامخ دي مشکل سره مخامخ کړي یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیاکي مثلا یو شذنه شوونکې پیدا کو چې هغه هلته درس ورکړي یعنی تعداد د شذو شوونکو ډیر کم دي بنان باید دولت نړیواله ټولنه او ولسونه به دوی په ګډه باندې متنفذین روحانیون دوی په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پرې دوی په دې باندې وتوانیږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د لوکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې نجونو په وړاندې موجود دي دغه چالشونه د منځه ویسي تر څو پرې چې موږ وتوانیږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کو یعنی نجونې تعلیم یافته کو کورنۍ تعلیم یافته کو او هم ټولنه تعلیم یافته کو. ډېرې نورې اجتماعي ستونزې دي چې هغه خود به خود حلیږي.
یونیسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړي دي معلومات راکړي؟
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځی چې په کلو کې دغه سوي دي ایجاد سوي دي دا ټول د یونیسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي. په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونې وړې نجونې مکتب ته نشي تلای یعنی یو کلیوالي سنف ایجاد سوی دي او همدغه د سري زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوی ده چې په دغو کې تقریبا 50% نجونې کانې تشکیل وي. د دې په خوا کې یونیسف په عام کې یعنی بیر دي چې یوازې د نجونو په برخه کې ټول مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د ورتیاو د وړولو په برخه کار کوي. په ورستو کې یونیسف یو بل د ابتکارم کړی دی د وزارت سره وزارت معرف سره په ګډه باندې چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملي شوی ده چې موږ ښځینه ښوونکو ته ښځینه هغه څوک چې هغه د بولسم سم نه فارغ دي هغه ته د سکالرشپ زمينه مساعده وي په خاصن په د جګړې ځپلو ولایتونو کې چې دوی ولاړ شي خپل زده کړې په پونتونو کې تر سره کړي او بیا ورسره لږه شوون کې باید سي. زه فکر کوم چې یو دوره فارغ شوی ده او دغه دوره چې فارغ شوی ده دا هم په دغه کلیوالو شو دوی کې نور شوون دوی کې د استاد په توګه باندې شوون کې په توګه باندې وځي پېژرا کوي چې په دې ډول باندې مشکوله چې د نجونو تعلیم تربیته ډیره توجه
د ورسته پښتنې په عنوان کا وی پښتم د نجونو د تعلیم د سطحې د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید تر سره شي؟
سره دې چې د افغانستان د زده کړو وزارت نن تعلیم تربیه وزارت یو ستراتیژي جوړ کړی دی چې باید د 2000 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50% یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه دي چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د پاره چې موږ وغوړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو، زما ژغ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا ژغ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغه ته د خپل خور د خپل ورېرې خپل اولاد په سترګ باندې وګوري مزایمت ورته ونه کی. کورنۍ دا مسولیت لري چې باید دا مسولیت واکه لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار کاکا نیکه مشر ورور دوی باید دا مسولیت واکه چې وړي نجونې باید تر مکتب پورې ورسي که جن لري او بیا بیرته کور ته راورسي دا مسولیت واکه. او په همدغه ډول باندې باید دې ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات شي او ښځینه ښوونکي باید ته حاضر شي چې باید په ولایتونو کې یعنی د همغه ولایتونو کې د شونو تعداد ځای تر څو پر دنجونو د زده کړې زمينه مساعد شي.
خاغلی نوزادی صاحب ډیر زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو مننه کوم ودان.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په کې په زیات شمیر کې بهرني جنګیالي موجود دي. کله نه کله داسې غږونه هم پورته کیږي چې ګواکې اکثره دغه بهرني وسله وال د داعش ډلې پورې تړلي کسان دي. دا چې په سیمه کې وضع په څه ډول ده او دغه بهرني وسله وال څه ډول فعالیتونه لري د بحث ته مو د غزنی د امنیت قومندان جنرال امین الله امرخیل رابللی دی.
جنرال صاحب امرخیل، ډېر زیاته مننه چې وخت مو راکړو د غزنی د روانې وضع په ارتباط باندې تاسو سره ځینې مسایل مطرح کړو. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې پکې په زیات شمیر کې بهرني وسلوال موجود دي. ستاسو خپل انزور صدر چې په کوم سیمو کې دی په څه ډول فعالیتونه لري؟
غزنی ولایت کې تقریبا 142 باند ګروپونه دي چې 2000 مخالفین تشکیلي. اصلي د دوی د پردې تر شا چې جګړه رهبري کوي په غزنی کې ټول خارجیان دي. په دې کې عربان شامل دي، په دې کې پاکستانیان شامل دي، په دې کې د مرکزی آسیا میانه د دې هیوادو اتباع شامل دي. اما فعلا پورې په غزنی کې ثابت مرکز د شان وجود نه لري.
امر خیل سے پراتلو چھ تر ڈیرا پورے کل چھ منگ دا ولایتی شورا لغڑو سره خبر کو یا پسیمہ کے دنورو کسانو سره دوی د داعش د موجودیت په ارتباط باندې خبرې کوي اتا نخو نخانو ته اشاره کوي اما حکومتی چارواکی یا امنیتی چارواکی تل دغه موضوع را دوی دا موضوع څه شته ولې دا تفاوت موجود دی
دغه پدیده چې دا یو تردد لار لري د غزنی د ناوې ولسوالۍ چې تقریبا اته کال کېږي چې دا ولسوالۍ د مخالفینو په لاس کې ده ناوه ولسوالۍ اصلي مرکزونه چې تقریبا 2-3 فامیله په خاک افغان د زابل پراتې مرکزونه ریټرنینګ هم موجود دي په خاک افغان کې
یو څه معلومات چې موږ د خاک افغان ولسوالۍ نه راټول کړي دي هغه کې تر ډېره پورې دا ویل کېږي چې دوی نه یوازې هلته موجود دي 700 کورنۍ دي ماشومان ښځې هم ورسره دي بلکه دی په پراخ کچه باندې جلب و جذب هم کوي اساسي پوښتنه دا ده چې امنیتی ځواکونه ولې اقدام نه کوي
موږ په خپل ساحه کې اقدام کړی او دا پیشنهاد هم کوو او کړی هم ده چې کچېری عملیات مشترک د څو ولایتو ترمنځ پلان ګذاري کېږي موږ حاضر آماده چې د زابل ولایت سره په هره سیمه کې چې د موږ سرحد د غسر مشترک عملیات پر لاره واچو په هغه ساحه کې چې د موږ سره داد دي د موږ ساحه مسئولیت تر غځې ده موږ هلته کاملا دوی تحرکات کوي موږ د دوی د تحرکاتو د شنډولو لپاره هم ولس بسیج کړی ده چې هلته ټول زاراجاتو د جاغوري خلک بسیج دي حتی خپله په شکل د خیزش یا پاڅون اصلحې لري
امرخیل صاحب په ځینو سیمو کې داسې انتقاد موجود وي چې نه هماهنګي یو اساسي علت ګڼل کېږي چې امنیتي ځواکونه په مؤثره توګه اقدام نشي کولی او دغه زمینه برابروي چې مخالفین یا بهرني وسله وال د ځانونه ښه منظم کړي د جګړې لپاره چې په هغه وخت کې په ډېره لویه بیه تمامي کې امنیتي ځواکونه ته په غزنی کې هم دا ستونزه شته د عدم هماهنګي
د موږ خو اول خو خپل پولیس سره د موږ کامل هماهنګي ده دا وروسته د شورا امنیت
تاسو د پولیسو یې مثلا ستاسو د ملي اردو ستاسو د محلي پولیسو ستاسو د پاسون کونکو ترمنځ هماهنګي موجود
هم دا وایم زه د موږ هغه پاسون کونکو چې په غزنی کې دي دا یعنی ډېر سړی چې وایي مقایسه نکه چې یعنی بهترین موږ محلي پولیس لرو فعلا او هغه خلک چې پاتونه کړه هغه هم هیڅ نو شکایت تاسو ته معلوم ډیر کم شکایت یعنی بهترین هغه د خیزش خلک عام ولس ورسره دغه پرمټ باندې دوی یات پاتون کړه دا
یعنی په دې کې لکه شکایت د دیو چې د اکمالات نه رسیدل د ته کله محاصره پاتې کېدل د محاصره نه دا خلاصونه حتی نه کېدل
دوه رقم شکایت موجود و زه چې هم لاړم په اندړو کې پاتون سره هغه څه لازمه حمایت نه وسوي کنه دولت هغه باید په دولتي په چوکاټ کې څنګه د پولیسي محلي تشکیلات هم درلود باید فعلا هم درام سي چې هلته یو دوی دی قانوني چوکاټ کې شامل سي یا ډیر محدود خلک چې خلک پازه بول مثلا باجګيري کوله مثلا ظلم کول تیرای کوله اوس د دوی د ولس اعتماد هم پاتون کوونکو هم د موږ محلي پولیس حاصل کړی ده همدغه ده چې په غزنی کې ډېر اصلاحات راغلي دي او هیڅ نوه ستونزه هغه باجګیري غلاوې چې پخوا هغه اوس نشته
که د 2014 کال موضوع ته راشو طالبان په یو وخت کې دوی په شمال کې قندوز په بغلان پلخمري باندې جنوب لویدیځ طرف ته په لشکرګاه باندې په ترین کوټ باندې تقریبا په ډېرو لنډو فاصلو کې عملیات دی اجرا کړل په غزنی کې کیسه څه خپل اندېښنې څه دي
د موږ خو تقریبا 15 ولسوالۍ لوړ تهدید لري فعلا هم او تاسو ته به تر معلومه ده چې د کوټه شورا او د پیښور شورا هغه ډېری غړي د غزنی ولایت او بل خپل ایسا یا پاکستان هم ډېره توجه د غزنی ولایت په دې کړی چې دلته هم غواړي چې مذهبي جنګونه چې د داعش موضوع ده هغه لارې کې واچي او هم د کابل ته نږدې ده بنان دفاع د مشروع دفاع د موږ حق ده موږ تقریبا 3 کاله په 15 کال کې په دې شپږ وو میاشت چې اوس تقریبا 12 میاشت موږ اوس 15 وړې او غټې عملې د دښمن د موږ د استخباراتي معلوماتو په دقیق معلوماتو باندې دوی موږ په شاته بولي او خونسا کړي دي او دښمن ته ډېر جدي تلفات اوښتي په دې شپو کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې څو هوایي ضربات وارد شو چې حتی موټر بمونه او هغه د دوی قطات سي او انتحاریان او غلبند
په ډېرو سیمو کې د ملي پولیسو تلفات زیات دي او د دې اساسي علت دا ښودل کېږي چې په وخت دوی ته اکمالات نه رسېږي که دوی په محاصره کې پاتې شي د ژغورلو هڅه یې نه کېږي یا د مخالفینو د موجودیت په اړه باندې دقیق معلومات نه وي موجود په غزنی کې وضع څنګه ده تلفات د پولیسو
موږ هم تلفات لرو شهیدان لرو جګړه دښمن د خلکو کورو ته ځغلولې د خلکو له کلیو استفاده کوي مساجدو نو په کلیو په بانډو کې جګړه هم ستونزمنه ده بل تر اوسه پورې زه په دې عقیده یم چې دا د موږ د پولیسو او د اردو د تر منځه پورې د وظایف نه تقسیم شوي. دا غټ مشکل ده. که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې چې لکه اوس په کلي په بانډو کې چې محلي پولیس دي هغه سې مجهز سي باید له خپل دفاع وکړي هوایي مایه ولې نه لري بنان دا یو علت یا علت د تلفاتو دا هم ده. علت دا ده چې که چیرې پولیس په لومړۍ کرښه کې جنګ کوي باید هماغه سې د افغانستان د اراضي د چالشو او د خارجیانو د مداخلې د پاکستان د ایران د هغه مطابق تجهیز سي او موږ باید څو صنوفه چې دي د عسکري کې دا باید لکه حلقه غوندې زنجیر غوندې تړلي دي. که چیرې پولیس هوایي مایع ولري توپچې مایع د موږ پوستې ولري د موږ تلفات کمیږي.
همدلته دغه بهرني ځواکونه چې اوس تقریبا د غوث ملاتړ یا قاطع ملاتړ ماموریت پر مخ بیایي د دوی برداشت دا ده چې په رهبرۍ کې ستونزه ده او دغه یو علت ده چې د پولیسو تلفات هم زیات دي. دا موضوع تاییدوئ تاسو؟
زه نه تاییدوم. په دې چې دغه رهبران چې اوس دي دوی په دې څلوېښتو کلو کې په جګړه کې لوی شوي دا ټول ارکان یې ورباندې. زه دا وایم چې که چیرې پولیس موږ په لومړۍ کرښه کې استعمالوو باید هم اس تجهیز شي. ته په یوه انګري تو
فکر نه کوئ چې دا د عدم تجهیز موضوع د ښه رهبرۍ سره تړاو لري؟ ښه رهبر وي باید خو هغه دی
ښه رهبر هغه ده چې هغه کمه قوه صحیح استعمال کړي، یعنې له کم ظرفیت نه ډېر دستاورد لاسته راوړي. دا هم د مدیریت به باز ځای کې ضعیفه وي، اما په مجموع کې موږ زه نه تاییدوم چې مدیریت
مدیریت ښه. کله چې د فرقو یا د قول اردوګانو په ساده باندې وي، کله چې ستراتیژي جوړېږي د جنګ، هدف مو د مدیریت هغه ساحې دي چې ولې کله چې پولیس یا ځواکونه لومړی کرښې ته لیږل کېږي باید د مخالفینو په اړه باندې کافي معلومات ولري. دوی باید په دې پوه وي چې دغه ځواکونه زما هوایي قوې ته اړتیا لري، امبولانس ته اړتیا لري، هر څه ته اړتیا لري. نو دا د
رهبرۍ تاسو به مقایسه وکړئ، یو سرباز د ناتو په افغانستان کې یو دولس لکه یو میلیون دوه لکه ډالر په کال کې دوی مصرف درلود. د افغانستان یو سرتیری باندې تقریبا درې زره ډالر مصرفي. اول دا قابل د مقایسې نه ده. بل ستراتیژي د افغانستان د جګړې باید تغییر وکړي. د ما په عقیده په افغانستان کې باید باسقین او کومندایي عملیات اجرا شي. تاسو که د ناتو قانون د هم یا د موږ قوانین د جنګي یا حقوق بشر موږ په کلیو کې جګړه نه شو کولای، اجازه نه راکوي. په اصول د ماربې کې هم همدا ده چې اول حمله باید په نظامي مراکزو باندې وسي. اوس دلته یوه غټه ستونزه دا ده چې جګړه مخالفینو د ایسای دستور د خلکو په کورو کې غځولې.
اوس مخکې یو ډېر ښه وړاندیز وکړه، په داسې مواقعو کې باید کومنډویي عملیات وشي.
په افغانستان کې باید کومنډویي ما فشرده طرحه نشته کړې د افغانستان د جګړې لپاره. دا طرحه ده چې موږ باید ډېره قوه استعمال نه کړو.
دغه طرحه چې تاسو په نظر کې نیولې دي دا مو دوی ته وړاندې کړې او دلیل غبرګون څنګه دی؟ دوی مني
امکان لري چې دوی غور پرې وکړي. خو د ما دا طرحه ده، ګورې اول که چیرې په غزني کې درې سوه نفر زبده قواو ته ضرورت ده، نور په زراو ته نه ده. که چیرې موږ هلته دوه جوړه یا یو جوړه هلیکوپتر او درې سوه نفر کومندویي ولرو، اوس دفتن ده. جګړه داسې ده چې وخت ډیر قیمت لري په جګړه کې. که چیرې هر لوری چې وخت لاس ورکړي هغه بایلونکی د جګړې ده. که چیرې موږ منتظره ریزرفونه جوړ کړو په ټول ولایتو کې د دښمن تحرکات پیدا شي، دا جواب باید آنی ته ورورکړي، نه چې په کلیو کې موږ ډیر قطعات ورپسې ولېږو. دا د دښمن تحرکات یعنی منجمدی یو
بله اوبه حساب دا اوس چې کومه وضع رامنځته شوې ده، ستاسو په وینا دښمن د خلکو په کورنو کې په کلو کې ځای نیولې ده، دا خپله د هغې د پیاوړي کولو موقع نه برابروي؟ ځکه تاسو عملیات تشي کولی، عملیات درېدلې دي د ملکي تلفاتو د ویرې یا نور مسایل.
اوس خو دا لویه ستونزه هم دا ده، که چیرې دښمن د خلکو له کورو استفاده ونه کړي دا دښمن په یوه میاست کې په افغانستان کې ګیلامې ټولېږي. اما اوس زه فکر کوم چې جګړه باید تغییر وکړي، جګړه باید کومندوی شي، جګړه باید
داسې نښې نښانې لیدلې کېږي چې رهبري غواړي جګړه کې دغه بدلون راولي؟
نه امکان لري. په دې چې زه خو ډېر ساعته په کته ساعته کې قومندان یم، اما عمر مې چې تېر کړی دی د نورستان، کونړ، جلال آباد په جنګو نور ځای کې او مال دلګۍ مشري شروع کړې. زه اوس چې ما مطالعه وکړه په غزني نور جایو کې جګړه په ډېر قوت استعمال باندې
که چېرته د جنګ په ستراتیژۍ کې تغییر رانشي همداسې دوام وکړي،
جنګ به موږ به زمینګیري وو. مثلا زموږ قطعات په دې چې دښمن ډېر ماینونه کاروي، او تاسو یو ستراتیژي د دښمن دا ده چې د پاکستان په فابریکو کې ډېر قوي مواد منفجره په شمول د آر ډي ایکس چې ورته وایي چې دا استعمالیږي د افغانستان د ورانولو لپاره، هغه طرحه عملي سي. اول دښمن په سارهیي مکې مه نسي کولی په کومندوي وخت چې پوه شي چې دلته کومندوي ځواک شته له هلیکوپترو سره. دویم تحرکات د دوی منجمد کېږي. دریم د دوی رهبري هغه کلیدي رهبري او هغه مغز متفکر چې عربان دي چینیانان دي د پردې تر شا جګړه رهبري کوي په دې مرکزو باندې باید حمله وشي او په څنګ کې که چیرې دغسې عملیات وشي د موږ د خپل نظامیان روحیه لوړیږي هم پوهیږي چې موږ مایع کیږو تلفات هم کم کیږي د دوی هغه ماینونه چې اوس استفاده کیږي یا مواد مفجره دا هم بې تاثیره کیږي په دې چې عملیات کومندوی کیږي که چې هر څومره ماینونه دوی فرش کړي که چې اوس فرش شي هغه بیا نتیجه نه ورکوي.
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو تاسو واورېدل چې جنرال صاحب امر خیل په افغانستان کې د جګړې د موجوده ستراتیژۍ د بدلون غوښتنه کوي. سوله یوې خوا د بې ځایه مرګ ژوبلې مخنیوی وشي او له بلې خوا د لږ ځواک په کارولو سره زیات څه ترلاسه شي. دا چې د روانې وضع په پام کې ساتلو سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو مشران دا ډول وړاندیزونو ته چې د جنگ د لومړۍ کرښې د قومندانانو لخوا مطرح کیږي څه ځواب ورکول غواړي دا لا نه ده څرګنده. خو د جنرال صاحب امر خیل په وینا په موجوده حالت کې چې جګړه کلو او کورونو ته غځول شوې د امنیتي ځواکونو لخوا د زیات څه ترلاسه کول ګرانه پرېښي. I don't care.